السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاست وایم نن دوشنبه د 1400 کال د جوزا خبرګولی 19مه د 2015 کال د جون 9مه پیل په خبرونو کو لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولسو هیوادونو د ادباو پر سفر بندیز پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو فرمان سره چې د جون له 9 سهار وختي تطبیقیږي، امریکا متحده ایالاتونو ته د دولسو هیوادونو د ادباو پر سفر بندیز لګولی او د دې پریکړې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړی. د ولسمشر ترامپ د سفري بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی ګینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. په دغه فرمان کې بیا دا استثنا راغلی چې د امریکا د دایمي استوګنې یا ګرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا ایسایوي په څیر د امریکا ویزې ترلاسه کړي وي له بندیزونو معاف دي. هغو افغانانو چې د متحدو ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شوو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښنه ښوولي. دوی وایي د سفر دا بندیز ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړ کړي، هلته چې د دوی په خبره ښایي طالبان غچ ترې واخلي. د کابل په پینځمه ناحیه کې پرون په لوی اور لګیدنه کې د یو مارکیټ نږدې ټول دوکانونه سوځېدلي. دا اور د کمپنۍ بازار د لیلامیو په یو مارکیټ کې د سهار شاوخوا 9 بجو پیل شوی و. اور وژونکو بالاخره 2 ساعته وروسته شاوخوا 1 بجه اور مړ کړ، خو لا یې هم د علت په اړه څه نه دي ویلي. په دغه اور کې چې زورورې لمبې درلودې او تر ډېره لوړ لوګی پورته کېده، شاوخوا 70 دوکانونه سوځېدلي. لا د اوختي مالي تاوان په اړه کره جزئیات نه دي شریک شوي، خو د سیمې دوکاندارانو له حکومته د مرستې غوښتنه کړې. او پرتګال د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولي وګټله. د اروپایي ملتونو د فوټبال د لیګ پایلو به د پرتګال او هسپانیې ترمنځ د یک شنبې په شپه د میونخ په الیانز ارینا سټیډیوم کې وشوه. دا لوبه په ټاکلو 90 دقیقو کې 2-2 مساوي شوه او په اضافي وختونو کې هم پایله همداسې پاتې شوه. دا په زړه پورې لوبه بالاخره پینالټي شوټونو ته ورسېده، چېرته چې پرتګال وتوانید 15-3 خپل سیال مات کړي. دا د اروپایي ملتونو د فوټبال په لیګ کې د پرتګال د ملي ټیم 2م وار اتلولي وه. د یکشنبه شپې په لوبه کې د هسپانیې لپاره مارتین زوبیمندی او میکل اوریازابل ګولونه وویل. د پرتګال لپاره نونو مندیز لومړی ګول ووهه او دویم ګول د نړۍ وتلي فوټبالر کریستیانو رونالدو په 1:08 کې ترسره کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو حل تم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په لاس انجلس کې مظاهرې بلوا وبللې. دریم ورځ ده چې په لاس انجلس کې د کډوالو د چاپو پر ضد مظاهرې کېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی روسیې ته تللی دی. ایرانی چارواکو په یوه اونۍ کې په زایدان کې څه باندې 680 افغان کډوال نیولې دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په لاس انجلس ښار کې مظاهره بلوا وبللې. هغه غواخو کړ چې کڅوک خطر پیښوي نو لجدي قانوني چلن سره به مخ شي. او به ګورو چې څه اړتیا لرو، موږ به هر څه ته چې اړتیا ولرو ورو لګو چې یقیني کړو قانون او نظم برحاله ده. موږ به دا ډیر له نږدې وڅارو او کله چې دوی په خلکو توکي کوي تاسو پوهیږئ چې دوی توکي کوي. دا د دوی نوی کار دی، دوی لاړی تو کوي او تر دې هم بد دا چې تاسو پوهیږئ چې دوی په خلکو څه غورځوي. او کله چې دا پیښ شي زه یو کوچنی بیان لرم چې وای دوی توکي کوي موږ یې وهو. او ما دوی ته ویلي هیڅوک به زموږ په پولیس افسرانو لاړی تو نه کړي، هیڅوک به زموږ په اردو لاړی تو نه کړي. لاس انجلس د درېمې پر لپسې ورځې په مخ یک شنبه د پراخو مظاهرو شاهد و. مظاهره چاند د کډوالو پر ضد د چاپو په وړاندې پاسېدلې او غواړي د هغوی جبري ستنول ودرېږي او د کډوالۍ او ګمرک منصوبین چې پولیس ورسره مل دي له سیمو ووزي. ښاغلی ټرمپ د نظم دراوستلو لپاره د امریکا د ملي ګارد 2000 سرتیرو ته امر کړی چې په لاس انجلس کې ځای پر ځای شي. اخو د کالیفورنیا والی ګیون نیوسم د ټرمپ لیداري غوښتي چې په لاس انجلس کاونټي کې د ملي ګارد د 2000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر بیرته واخلي او دغه سرتیرو ځای پر ځای کول غیر قانوني بللي. نیوسم ټرمپ تورن کړی چې اته کوي او بحران رامنځته کړي او د کالیفورنیا د ایالت حاکمیت نقض کړي. سپینی مانی بیا د نیوسم څرګندونې رد کړي او ویلي دي هر چا ګډوډي تاوتریخواله او بی قانوني ولیدله. د یکشنبه پر ورځ ملي ګارد شاوخوا د لزغړی د کورنی امنیت د وزارت پرسونل سره یو ځای د لارون کونکو یو ډله چې د لاس انجلس په ښار کې د فدرالي ودانۍ بار ټول شي په زور سره شاته ټیلول. په دې ودانۍ کې د راپورونو په اساس باندې هغه سل کسان ساتل کیږي چې د کډوالۍ د قوانینو د سرغړاوي په تور د پولیسو او کډوالۍ د منسوبینو په عملیاتو کې نیول شوی. لزګونه مظاهره چان هم د تاوتریخوالي په سبب د پولیسو لخوا نیول شوی دي. د متحده ایالاتونو د ګمرک او مهاجرت ادارې د پولیسو په ملتیا د جمعې ورځ د لاس انجلس په عمدتن لاتین میشتو سیمو کې د کډوالۍ د قانون د سرغړاوي په تور د شکمنو کسانو او ناقانونه کډوالو پر ضد چاپی پیل کړي. دوی د ناقانونه کډوالو د استلو په هڅه کې دي.
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستيال د روسي فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم نړیوال فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان جمهوریت کازان ښار ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت 13 ورځ په خپل ایکس پانه د دې سفر اعلان کړی او زیاته کړی چې لزیا الرحمن اریوبی سره یو پلاوی هم مل دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې له زده کړې یو شمېر محروم انجونې او مدني فعالانو دا اقدام سمبولیک بللی. د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د دې میلادي میاشتې په 11 او 12 نیټه ترسره شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت ته د لوړ زده کړو پوهنې د وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو مرستيال د سفر په خبرګون کې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې او مدني فعالین د اقدام سمبولیک بولی. په پروان ولایت کې له زده کړو یو محروم زده کوونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په اتلمړی ټولو انجونو ته اجازه ورکړې وای چې خوانځي او پوهنتونونو ته راستنی سي او یاره په دې غونډه کې ګډون وکړي.
نه تنه ما هزاران دختر دیگه چشم برای باز شدن مکاتب و پانتون ها هستن.
دا وای ایواز زنه بلکې زرګونه نور انجونې هم د خوانځي او پوهنتونونو پرانیستو تسترګي پلاره یو. خو په داسې حال کې د طالبانو موین زیناسو کې ګډون کوي او په نړیواله کچه د زده کړو پاړه خبرې کوي. هغه کسانو چې دوی خپل خوانځي او پوهنتونونه تړلې دي ننځي او د علمي پرمختګونو پاړه خبرې کوي. لومړی دې زموږ خوانځي او پوهنتونونه پرانیسي او بیا دځي ځان خودنی وکړي او په ناستو کې د ګډون وکړي. په کابل کې لزدا کړو بلې محروم زده کوونکې همار جبی هم ازادي رادیو ته وویل چې طالبان غواړي په داسې غونډو کې د ګډون لاره د انجنونو د زده کړو محرومیت د یوې کوچنۍ داخلي مسلې په توګه وخی.
جز از حاشیه روی و گذراندن به خوب پوشیدن به چشم های ما
دا وایي له حاشیه روی د وخت رول او زموږ سترګو د خزو حقونو نړیوال ټولنې د خاورو شیندلو پرته بل هیڅ هدف نه لري. دوی یعنی طالبان غواړي وخی چې زده کړو تر دې وستر او بنسټیز اړخه ګوري. خو په افغانستان کې د انجنونو د زده کړو بندیز یو کورنۍ ستونزه ده. لزدا کړو دا محروم انجونې وایي چې دا غونډه باید په افغانستان کې د زده کړو دروانو ستونزو په اړه د بحث یو فرصت وي او د انجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو د حکومت د اصلي دریس ته پام وسي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د فشار ملاتړ او همکارۍ له لارې په افغانستان کې د انجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره زمینه برابره کړي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د دغه وزارت علمي مرستيال د یکشنبه په ورځ د جون په 8مه د روسیې فدراسیون د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان کازان ښار ته سفر کړی دی. دغه وزارت په خپل ایکس پانه زیاته کړې چې ضیاء الرحمن الاریوبی په دې فورم کې لګړون سربېره به د بیلابیلو هیوادونو د لوړو زده کړو له استادو سره وګوري او د ګډو علمي پروګرامونو د جوړولو، د استادانو د جذبولو او نور علمي مسلو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت ګډون د نجونو او ښځو لپاره د تعلیمي محدودیتونو او د تدریس د نوي څرنګوالي او ځینو عصري مضامینو سره د دوی د مخالفت په اړه د طالبانو نظر نسی بدلولی. د دې ډلې سید اشرف صادات ازادي راډیو
با این دیدگاهی که طالبان دارن این سفرها نمیتوند
با دیلی لوری چه طالبان لری در سفرون ای در افغانستان تعلیمی نظام تا کمالاست راولانه نلری او نه اغا کرنلار چه طالبان در آمانستشوی و بندیزون پا ارالری بدل اکری که در سفرون در طالبان لپاره در فرصتون پا توگه تلقی کیجو در سو دوی در جکری او سیاست دگر که تاریخ کې لوساتی او یوازې یو سمبولیک اقدام ګڼل کېدای شي.
که څه هم د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت دا فورم د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو غونډه بللې، خو د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د راتلونکي جوړولو په سرلیک د جون په 11 او 12 نیټه په کازان ښار کې له 150 زیاتو هیوادونو د استازو په ګډون ترسره سي. وړاندې راغلی چې په دې غونډه کې به له متحده عربي اماراتو، بلاروس، ابخازیا، جنوبي اوستیا، میانمار، لاوس، د مرکزی افریقا جمهوریت، کامرون، بروکینا فاسو، زیمبابوې او د ځینو نورو هیوادونو د پوهنې وزیران ګډون وکړي. تاتار انفورم د روسیې د پوهنې وزیر سرګی کراوتسوف له قوله لیکلي چې دا فورم د هیوادونو ترمنځ د پرانیستو خبرو اترو ته زمینه برابروي تر څو د تعلیمي نظام د پراختیا لپاره لارې مشخصې او په ټکو یې ګډ هدف یې هر ماشوم ته د ودې فرصت برابرول دي. په راپور کې راغلي چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم کې به د پوهنې په برخه کې د نړیوال بهیر او ننګونو، ډیجیټل بدلون او نوښتونو، د مصنوعي ځیرکتیا او آنلاین زده کړو رول، ټول شموله زده کړو او د زده کړو کیفیت، د ښوونکو د رول، د ملي تعلیمي سیستمونو د اصلاحاتو او د پوهنې په نظام کې د نړیوالې همکارۍ په اړه بحث وسي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي او بیا د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتون نه هم منع شوي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین شوي، خو دا ادعا ډیری افغانان او نړیواله ټولنه یې نه مني.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. اوس هم ورزو د افغانستان لپاره د پاکستان له پخوانی ځانګړي استازي آصف دورانی سره مرکه ته ښاغلی دورانی په دې ځانګړي مرکه کې د سیمې افغانستان او پاکستان پر وروستیو تحولاتو باندې پوښتنې ځوابوي. دغه مرکه مجید بابر ورسره کړې ده.
موجوده تازه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان دا وایي چې موږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړوو. نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالټی حوالے سره دا سمانه ده.
زما پوزوت ګام اخیستل شوی دی او د سبا چې کومه موجوده اوسنۍ چې کومه ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه سره ورسوي دی. خو دې سبا چې د زمو سفیران د دې ته د یو په بل ملک کې یعنی اکسس پوری نه ملاقات او د خبرو تر په لړکی د زیات اسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب، یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه په سفارتي حواله سره د تعلقاتو په حواله ټول چپ خلک ناشتي، نو بیا په داسې حواله سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره داد به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دی او د پاکستان یا په ګوان کې چې کومه ممالک دی دا هغوی خپل پرایورټیز دی. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی. هلته چې کومه ستونزې دي څنګه د هلته یو څه پرابلم کېږي موږ د هغه سره متاثر کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی د هغه هېڅ دغه نه کوي. خو زما خیال د ګوان چې کومه مملکت دی هغوی خپل پرایورټیز دي.
نو هغه په نظر کې دا کومه ګامه اخیستل شوی دی د دوی چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي هغه په کار دی چې وکړي په دې چې څلور کال سوی دا نړۍ دا منی چې افغانستان کې ثبات راغلی دی هلته امن راغلی دی هلته کوکنار چې دی هغه باندې کنټرول کړی دی مگر نړۍ دا نه منی چې دا به نه کوو هغه هم مسایل څه دي هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم مگر خبره دا چې ځینې شیان هم سوی دي نو او اوس هم دغه سره اړیکې کده دغه نه ساتي ډایرکټ نه ساتي ډایرکټ خو دوی ساتلې دي
دورانی صاحب چې کله مونږ وایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلې او اغوی سره دغه سي سفارتي اړیکې برقراری ساتي دا دواړو کې څه فرق دی؟
نو فرق دا غدا چې تعلقات څه دي هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی نو مگر اړیکې څه دي نو او دا دا دغه څه دي مطلب خبره تیرې روان دي تر اوسه واده یعنی نکاح نه دی تړلې
د دې مخ کې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغ پاکستاني هیواد او پړومبي ورځو کې ومنلو بیا سعودي عربستان او نور دا اوس ولې پاکستان د دینه پشا دی
دا هم هغه مجو تجربه چې ولې د پاک سعودي او پاکستان او امارات او متحده امارات او دا درې مملکتونه شي په رسمیت پیژندل او د طالبان حکومت نو هغه سه هیڅ فرق نه پرېوتی خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه د پاره خو اوس هم منتظر یو مګر دا چې کومه د سفارت سټېټس دی هغه هم اوچت کړی ده نو دا یو مثبت ګام دی یعنی پاکستان او انسان په لړ کې دې زما او مطلب دا دنیا څه نه دی او هغه ته اوچت نوم په دې شي هغه
دورانی صاحب چې کله په دې نږدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازي وي د افغانستان لپاره نو هغه مودو کې دغه کړکیچ لږ زیات شوی او بریدونه بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې او بیا دغه تجارتی لارې بندې د بیا نور داسې مسائل او تاسو په دې کې تګ راتګم شوی آیا دغه مسائل دغل تکی د دواړو هوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دی کدی کې سبسټنس سمشتا لکه واقعي حقیقتونه دی بده کې
نه ما پروسس روانو یعنی دواړو هوادو منس کې پروسس روانو ما هم دې کې شک مسته وو او دا اوس دی سیرورو هغه شګړې خاطر روانه ده نو دا د ښه مثبت دغه د ډیولاپمنت کې بل
تاسو چې کله د پاکستان استاذي وي په هغه مودو کې تاسو ډېری خبرې دوی سره شوي وي او هغه به میډیا ته نه راوتی نو آیا تاسو غنی چې تاسو په منځ کې یو ډېر انټنس خبرې اترې روانې وي او بیا ځکه تاسو لاړی چې د غزاینه او چاغه خبرې نتیجې ته نه رسیدي
نو مطلب د خو د هغه پروسس برخه وم او پروسس نو او پروسس خپل ځای وو خپل ځای چلی او خپل ځای دا یو حد ته رسیدلو نو دا ډیپلوماسي کې پروسس وی هغه ټایم اخلي ځینې ټایم یو یعنی زغرد مسئله حل وزی او ځینې ټایم چې دی ټایم اخلي نو افغانستان او پاکستان منځ ته لویه ستونزه دا غو د ټي ټي پی غو هغه مسائل دی اوس او هیله لرو چې دې لړکې به څه مثبت ګامونه به اخیستل کیږي
پاکستان وای مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان لدین انکار کوي دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي تاسو ورته په کم نظر ګورئ
او یو سوز وو او ست دې کې د نظام چې ثبوتونه ورکړل شوی دي نه دي دا خالي مازه د میډیا لپاره یو او خبره تر یا غوسه خبرې کیږي خو خبره دا و چې ستونزه خپل په ځای باندې
ایرانی چارواکی وای په تیر یو اونۍ کې په زایدان خار کې سلګونه غیر مجازات باندې ولیدي ایرانی رسنیو لدی ډلې ایرنا خبری آژانس دا خبره د زایدان خار د پولیسو د قماندان حمید نوري په حواله کړې په زایدان او د ایران په شمیر نورو خارونو کې میشت افغان کډوال هم وای په دې ورستیو کې د خلکو نیول او جبري ستنول ډیر شوې دي
بسیار زیات
د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان خار یو اوسیدونکو و د چینه غختل د موضوع د حساسیت لامل ای پراپور کینوم خپل سیاسي رادیو ته وویل چې په دې ورستیو کې د خار نه ګڼ افغانان نیول سوي او ډیپورت سوي دي.
دلته د افغانانو پر وړاندې ډیر ظلم، بې عدالتي او ناوړه چلند روان دی، نیول روان دی، او یوازې زاهدان کې نه، په ټول ایران کې هم دا حالت دی. دلته ډیری خلک د کار له ځای ونیول، ډیپورت یې کړل، ښځې او ماشومان یې هم دلته پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه ایراني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله په دې وروستیو څو ورځو کې په سیستان بلوچستان ولایت کې د سلګونو غیر مجاز اتباعو د نیولو راپور ورکړی دی. ایراني رسنیو له دې ډلې ایرنا او مهر خبري آژانس شنبه د جنوبه د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار د پولیسو قمندان حمید نوري په حواله ویلي چې زاهدان ښار کې په تیری و اونۍ کې 618 غیر مجاز اتباع نیول سوي دي. په خبر کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې دا نیونې د خلکو رضایت جلبولو لپاره د ټولنیز امنیت د پراختیا د طرحې د پلي کېدو په ترڅ کې نیول سوي دي. د یادونې ده چې ایراني چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز اتباع اصطلاح افغان بې اسنادو کډوالو ته استفاده کوي. د ایران په یو شمېر نورو ولایتونو او ښارونو کې هم افغان کډوال له نیولو او جبري ایستلو شکایت لري. د ایران په اصفهان ښار کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې دی هم د وروستیو ستونزو له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. آزادی رادیو تای موبایل
یکی از فامیلا بود، تقریبا یک 7-8 سال میشه که اینجا بودن که درست پیش از یه دونا را گرفتن، حتی از هر کارشان گرفته بودن.
دو کورنی مو یو کس دی، تقریبا مو کلکی گی چه دلتای جوان کول اختر دو ورزی مخ که ایده کل لزینی ولی دی کورنی سخت نرم او خفه در دیری پلت نیپسی وکری چه بلاخره دو ورزی ورست اول را غلی چه مو پولیسونی ولیو او نیم روز طرف تا مو شری پوزی هم و نیم روز تای شرلی کورنی دلتا سرگردانه در دری مشومان و میرمنی دلتا پاتی دی دوی بل هیت سوک دلتا نلری.
دا وای ایرانی پولیسو د دوی په سیمه کې د اختر په ورځ د اختر د لمانځه پر مهال د دې د لیورو په ګډون ګڼ افغانان نیولي او لسان سره بيولې دي. د ایران په پلازمېنه تهران کې استوګنه افغان خبريال مرزیه محمدي هم وایي چې په تیرې وونه کې د دغه هیواد په بیلابلو سیمو او ښارونو کې د افغانانو نیول زیات شوی او له دې ویرې ډیری افغانان له کورونو بهر نسی وتلای. مرزیه ازادي رادیو ته وویل
نیول سخت زیاد شوی دی. افغانان دلتا سخت پازاب دی، لدی ویری چو وینه نیسی آن چوک تر نانوی تلالی نشی، در ملو اخیستو تا چوک نشی تلالی. اوسی آن خزینه پولیسو تا دنده ور کردی چه خزی افغانانی و نیسی. سما روحی روانی وزیر دیر خراب دی، سار چه کار تا ولادشم تر مخاما چه بیر ترازم میری گم چه تبکیگی مک افغانستان که لگوافون سر مخیو.
پر راپور که مرکسوی کسان ادا کوی چه پولیس د افغانانو د نیولو پر محال تری هر چه زبطوی او هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورنیو او خپلوانو ته احوال ورکړي. دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې له دغه هېواده د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر چټک کړی دی. تېره اونۍ د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بی اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندېدو اعلان وکړ. ایرانی رسنیو د نوموړي په حواله ویلي و چې د کډوالو دوامدار شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او د ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. دغه ایراني چارواکي مخکې دا هم ویلي و چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده ونه غځول سي. خو تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر د شنبې په ورځ د جون په 1 د اختر له لمانځه وروسته د وینا پر مهال له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې له صبر او زغمه کار واخلي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM په یو راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د جون په 3 خپور کړی و، د اندېښنې په څرګندولو سره یې ویلي و چې یوازې په 13 میلادي میاشت کې ایران نه د 15,000 نه د زیاتو افغان کورنیو ستنېدل ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR بیا شاوخوا 10 ورځې مخکې وویل چې یوازې د اپریل او می په میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
په افغانستان کې یو شمیر بیوزله کورنۍ وای موده ورسته په دې اختر کې خپل ماشومان ته غوښه پخه کړه. دوی وای دا د قربانۍ غوښه دي چې د قربانۍ کوونکو لخوا دوی ته ورکړل شوې وي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې قربانۍ کړي وای د قربانۍ د غوښه یو لوی برخه اړمنو کورنۍ ته ځانګړې کړه.
د لوی اختر په دوهمه ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بیوزله کورنۍ وای ډېره موده ورسته د اختر له برکته وکولای شول چې د خپل کورونو په دیګ بخارونو کې ور بیا غوښه پخه کړي. د کابل اوسیدونکو ګلدستی ازادي رادیو ته ویل
څنګه خپل پروژه کې مې یواري او کړه لیکلې با او بیا پرون مونږ په خاطر خوښه نو خوشاله ورته ټول شهر څنګه یې کنه سړي زلو ورته کېږي په غوښه ته چې وې دوه خوړې وګوري زله دې ورته کېږي نو بیا پرون مونږ په خاطر وو وای باندې نو سره مې وړله.
یو بل مېرمن چې د مزار شریف خار اوسیدونکو دا ونه غواړي نوم یې پراپور کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل نن شپه با خپل اولادونو ته د قرباني هغه غوخه په خکړی چې گاونډیانو ورته استولې ده.
اس بیکاری از نو
د بیکاری او بیوزلې لامل د غوخه خوړل وخیستر ډیر سخت شوې دي. میاشتې کې چې ماشومان می غوخه نه خوړلې او نه می اخیستیدل. شکر چې د قربانی اختر راغی او زما اولادونو د غوخه مخولې دو ډیر ورته خوشاله و. نن شپه به په خکړم
وختم شه.
پرون شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ و. په لوی اختر کې ډېرې مالدار کورنۍ قرباني کوي او د قرباني د غوښ یو برخه خپل خپلوانو او یو برخه په اړمنو کورنۍ ویشي. یو شمېر کسان چې په دې اختر کې د قرباني توانایي درلوده وایي د قرباني د غوښ یو زیاته برخه به وزلو کورنۍ ته ځانګړې کړي. دوی ازادي رادیو ته وویل دا چې سکل په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. دوی آن د قرباني په غوښ کې خپل برخه هم اړمنو کورنۍ ته ورکړه. لډلی د نومان پونم یو تن ازادي رادیو ته وویل
مخکې نه ډیر زیات تلته غریبانان لرو، ډیر زیات محتاج خلک لرو، کم کډوال چې راځي ته هم ډیر زیات بې وزله دي. نو ما خپل د قرباني هغه ډیره حصہ چې خپل حصہ مې پکې شامل او هغه ما خپل غریبانو باندې وویشل او غوته مې ورکړل ترڅو یو خیر مو چې د خپل ورونو ته خپل خويندو ته ورسیږي ترڅو هغه په کور کې هم د یو خوشاله ډک اختر وشل منځله.
په افغانستان کې اوس مهال بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې انده چې بیوزله وګړي د اختر پورې ځکه هم د مرستو هیله لري. کاتوم د طالبان حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغه مرهم خراب نه دی لکه څومره چې ویل کیږي. خو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او د فقر، بیکاری او د خلکو اړتیا کچه په بیساري ډول لوړه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون د جون ومه وویل په افغانستان کې داسې مهال خلک اختر مانځي چې په دې هیواد کې له هر پنځو کسانو یو یې په لګوي د کیږي. دغه بنسټ په خپل اکسپانډ په بیان کې غوښتنه کړې چې دغه خلکو ته باید خوراکي مرستې برابر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته ځینی اشخاص دولتي مزکی غصبي او تروبوي لاندې.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول خرجو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. هله د شاس روانو هم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام د چې وروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دي. ټول خلک لا اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ول ماشام پر روډي وسو قدرت نه لري. کم کار وکي بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو د مو مرستي ورسره وکړي، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لا و نو دغه نه غریبي و، مسکینی نه و، دغه نه غربت نو. نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لاس روپی څوک په کار زور کې بیا چې په کار زه هم ورکې. نو لاغه بیا د کوم خوا کې و بده د 200 متر ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کې جلس خرواره شدی د کاله خوریات خرواره خوری هغه 15 خرواره شپش خرواره کې. نو دی د کور نور شان په چیش برابر کې. نو لې امارات څخه مغښتنه ده چې د نړیوالو څمرستي واخی مرستي دراوړې وي. هم داسې دي نه کوي چې ولسی خپل ځان ناراضه کې. وس هم زیات ولسی ناراضه دی. بل ماشام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي، داسې ستړیا سره مخ دی. غلا او ارڅنه بره خود ذاتی جنو څوکی ټول پاکستان او ایران ته واوښتله او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل ماشام ډوډۍ نه لري خپل ماشام په ډوډۍ پسې وګاري نو د ازادۍ راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن.